درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د FM 5.5 هم د ازادي رادیو خبرونې اوریدل کیږي. دا نور کله پشان د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یوه دا ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر راروانو 3 میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هېوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیانونه اړولي دي. افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنه برسیرن ټپي کړې. د کابل امنیې قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګاز په یوه ډبه کې شوې وي.
دا کوم بڑت ماین وو خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنی ویچر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تنه سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، د چارواکو په وینا 4 کسان وژل شوي. دا سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میډیټیک یا د ډله ییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچتوي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه ده چې له پاکستان نه راغلې ده او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شان په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجه نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده، دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نه کړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبالغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې د نظربندۍ له کبله پر ترکیې پراخ بندیزونه ولګي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دي او هیڅوک ترې استثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشي نه شي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي شمیرل شوې وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلي، په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلو مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر ټلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف ښایي د ملي اسمبلۍ له 200 څوکیو څخه 109 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچني بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو 26 کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی، او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل، او په دې لړکی د افغانستان سره هم په خو اړیکو د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشال رادیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله لس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللې وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، په دې به رسنیو ته کتنه ولرو. د ژوند رنګونه هم اوري، او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بند عیسوي مبلغ خوشي نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله، او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچے پا افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کپ افغانستان کے سولہ وی پا پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمن حکومت با پا افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخت پا برخہ کے تروسے وسے حد سبو کریں
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی دای نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ذلیلي د کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي په خواله دی هم د تورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي، او د افغانستان سره د نږدې اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلق پاسانه سر تگراته گفته شیو همدارنگ سوداگری و تجارت و دا پراخ شیو و افغانستان که پسول و پسوبات که یو مهم رول رولو بگید.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د په وینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 4/6 برخه جوړوي په زړه پورې و، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید و او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار و. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و مو ولیدل چې په پاکستان کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په عامه انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل، خبرونه ته ستړی مشې، دا راته ووایا چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څه په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپله وینا کې وویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوی دی، او دا زه دغه نیغ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه تاسو ته. دوی ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره ده پکې دا وکړه چې د افغانستان له سولې سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې له افغانستان سره بالکل پول لکه د اروپایي ټولنه کې چې آزادې دي، دغه سي آزادي خلک تګ راتګ وکړي او تجارت وکړي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د له هندۍ او رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سید هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودره دی، حالانکه د سینه دی په هند کې ګرځیدل دی. دوی ویل چې کله کرکټرونو هند کې ګرځیدل او ما زله هند سره خصه سوداګری غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبی آسیا کې راځي هغه باید سوداګری ته ډیر زیات کار وکړي، ځکه چې کدا کار وشي نو هلته غربت یا بېوزلي ختمیږي. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیات یې کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی د به دوه ګامه مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونیو سرګندونو سره تاسو څه ډول ارزوي؟ فکر کوئ چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونو په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبره نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلي دي، هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو او د بېوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. پخوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه، چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې او مخکې هم دا ویلي دي چې پاکستان د امریکا لپاره جنگیږي په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت یې همیشه کاوه. د قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شنون کې ورته ګوري او وایي هغه داسې ښکاري چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکي منتخبو حکومتونو په واک کې نه وي، هغه اکثر د سیکیورټي اسټابلیشمنټ یا د امنیتي ادارې او د پوځ په واک کې.
په وروستیو کې که داسې لنډ راته ووایي چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره رابرسیره شوي دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دی؟
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي، خو اعلان یې پوره نه دی کړی. خو تحریک انصاف مخکې دی، مسلم لیگ نون، د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې دی هغه ورپسې دی، او پیپلز ګوند بیا ورپسې دی. ډېر غټ غټ ګوندونه، ډېر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، دوی خپلې څوکۍ وبایللې. نو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده، نور واړه ګوندونه دي، هغوی ټول نن سره راغونډیږي او نن یو ګڼګوندیز غونډه کوي. او دوی دا دریز لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی، ټګي شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې راڼه او پاک او منصفانه وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پامیر ساحل وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. مننه ترې کوو. اوس همدا چې لویدیځې او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه ده روښانه کړې، خو لیکلي دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیرې ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پر ورځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ په اړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې پکې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
دوستانو، په رسنیو کې کتنې تمام واوریدل چې د امریکا یوې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په حواله دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د دې سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سېشنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال استریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باور ایم ایست که اگر چونین ملاقات صورت گرفت
سبا ما باور که داسی ملاقات سوی بیا دقیقا در طالبان و در تحریک پس سازی توب داسی کتن سوی بی در افغانستان در سولی پروسی و پیدی هیواد که در سولی در چنگشت پارا یو اغیزمن گام دی. امریکایی چارواکو ویلی چه پا ورستیو که در وسلوال و طالبان للوری لسولی سر جدی تمایل لیدل کیجی. در امریکا در بحرانوی چار وزیر مایک پومپیو در جون پا میاشکی ویل چه غواری در افغانستان لحکومت و وسلوال و طالبان سر کار وک څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ییزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. شاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکای وی ورسپانې د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ قطر دوحې ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویان محمد ضیا ساحل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاذ له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړې استفادې ادعا شوې ده.
موضوع
عجیب بوده که موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤولین په دې اکله باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت سوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي عیسوي مبلغ له نظربندۍ څخه خوشې نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو براونسن د ترکیې د حکومت پر ضد د 2016 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو خو په کور کې نظربند دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقره ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2016 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې وو او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی وو چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړي توبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستانی ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوتیک یا ډله ییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي مبلغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي وشمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلې په دوهم مقام کې راغلي. او د چین په پلازمینه بیجنګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته یو وړه چاودنه شوې ده. دوستان اوس هم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي پامو کې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، همدغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله یې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوښه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی.
که تاسو داسې راته ووایئ چې له رواني پلوه همدغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع د هغه کورنۍ ده، د هغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ته چې دی ورکی مصرف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دی ورکی زده کړی کی ځان همیشه کمتر احساسی په کور کې لمر او پلار سره کومک نه کی ځکه به شر تل کیږي بس ځان یو طرف ته کی همدغه د دې بیا انجام یې چیرې دي کله چې ډیر زیات پتانسی تاسو ګوري دا ځان چې وزنی اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوې سپک سوې تاخير باندې ورته کتل سوې خلک وي کاغه خزی وي کاغه نارینه وي زیات د غلطو خلکو ملګرتیا کوي یو بل سړی وزنی په بدی باندې ټوله کورنۍ کې کړيږي باندې خاني وي اړیزي وي کړم یا دغه سي خلک د پولیسو په داسې نورو ناروغۍ اخته کیږي چې خپل ماشومان پریدي نسی کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کیږي چې له مایوسۍ سره مخ شو اکثریت اولادونه یې داسې بې سرنوشته پاتې وي
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وي سي پیسې نه وي نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی له خشونت نه کار اخلي دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایې
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان الا ده هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې ځوانان ورلټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي او ځوانانو ته مسپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپل مشرانو نه د هغه غوښتنو ته متوقع کی چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.